السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د چنګاخ دویمه او د جون درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران پلازمینې تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي دوشنبه د چنګاښ دویمه د خطر زنګ او د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د نور نیوز په حواله ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولی دي. تر اوسه په دغو بریدونو کې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې فارس خبری اژانس په کرج او دغه راز کرمانشاه او ځینو نورو ځایونو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. امریکا پرون سهار وختي د ایران پر نتانز، فوردو او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا بریدونه بریالي وبلل. تر دغو بریدونو وروسته پرون یک شنبه ایران پر اسرائیل شاوخوا دیرش توغندي و توغول چې د چارواکو په خبره یو ویشتنه پکې ټپیان شوي دي. په متحده ایالاتونو کې د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 950 تنه وژل شوي او 3450 نور ټپیان شوي دي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د دغه بنسټ د راپور پر اساس چې نن دوشنبه د چنګاښ په دوهمه یې خپور کړی لیکلي چې وژل شوو کې 215 امنیتي ځواکونه او 380 ملکیان شامل دي. د څه باندې 300 نورو وژل شوو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ایران د عام روغتیا وزارت بیا د شنبه په ورځ ویلي و چې د اسرائیل بریدونو کې شاوخوا 400 تنه وژل شوي او 3650 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل لوري ته بیا په رسمي ډول یوازې د 24 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او سلګونه نور ټپیان شوي دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د تیلو بایا پورته شوې ده. دا وروسته تر دې چې امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او د انرژۍ په بازار کې د ګډوډۍ اندېښنې زیاتې کړې. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې نن دوشنبه د برانډ تیلو بایا او د امریکا د خامو تیلو د اصلي شاخص بایا څه باندې 4% لوړه شوه چې دا له تېرې جنورۍ میاشتې راهیسې تر ټولو لوړه بایا ده. لږ وروسته بیا دغه بایا بدله شوه او لوړ شوی نرخ شاوخوا 2% ته راښکته شو. د ایم یو ایف جی بانک اقتصاد پوهانو ویلي ممکن د هرې بشکې بایه $10 زیاته شي. ایران د نړۍ د تیرو نو هم لوی تولیدونکی هیواد دی او په ورځ کې 3.3 میلیونه بشکې تیل تولیدوي. او د طالبانو حکومت د افغانستان د ودې لپاره یو اقتصادي تګلاره تایید کړې ده. د پانګونې جذب، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د کاري فرصتونو زیاتول او د بېوزلۍ کمول د دې تګلارې اساسي برخې ګڼل شوې دي. معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت د دغې تګلارې د عملي کولو لپاره څه ډول عملي ګامونه اخلي. باختر اجانس ویلي چې دغه تګلاره د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون لخوا جوړه شوې ده. واقعتا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې چې له کبله یې اقتصادي وضعیت نازک، بیکاري زیاته او د بېوزلۍ کچه پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي ډېره برخه د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. د طالبانو حکومت پر ایران د امریکا برید غندلی. د چارو کتونکو وایي
از لحاظ سیاسی و از لحاظ استراتژیک من فکر
میکنم سیاسی او استراتژیک اړخه ز فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
له پاکستان را ایستل شوی افغان جونې وایي د زده کړو هیلې نیمګړې پاتې دي.
زه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. ډېره خفه ما چې دلته به د ماینده بس اوسي.
پکتیا کې د اوبو د شپږو پروژو کارونه پیل شوي.
دا استنادی دیوالونه دی، درې دانه او درې د وګو کانالونه دی، یو دانه سربند. چاره به په سګانی کال کې انشاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیامو
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې پایل هم کوو. د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیاتو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د ایران پلازمینه تهران او یو شمیر نور ښارونو کې نن سهار وختي د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي او د خطر زنګ هم وهل شوی دی. تر اوسه د اسرائیل لخوا په نننیو بریدونو کې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو ځینو رسنیو ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. هغه پر خپل ټولنیزه پانه سوشل تروت لیکلي، د رژیم بدلون اصطلاح کارول په سیاسي لحاظ سم نه دي، خو که اوسنی ایرانی رژیم نشي کولای چې ایران ته عظمت یا لوړوالی بیرته راولي، نو ولې د رژیم بدلون یاد نشي. هغه په یو بل پوسټ کې لیکلي، د ایران د اټومي تاسیساتو زیان ډیر ګڼل کیږي، بریدونه سخت او دقیق وو او زموږ پوځ لوی مهارت وښود. هغه په سوشل تروت د یوې بی دوا بم غورځون کې الوتکه د ښکته کېدو ویډیو هم خپره کړي او زیاته کړي د چې د بی دوا پیلوټان چې د ایران د اټومي تاسیساتو په بمباری کې برخه اخیستې وه، بیرته د میزوري په هوایی اډه کې په خوندي ډول ښکته شوي. ډونالد ټرمپ د یک شنبه په سهار اعلان وکړ چې د امریکا په بریدونو کې د ایران اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي. هغه ګواښ وکړ چې که ایران ژر تر ژره سولې ته حاضر نشي، نور هدفونه به هم په نښه کړي. بلورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په استانبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ډیپلوماسۍ دروازه باید تل خلاصه وي، خو اوس داسې نه ده. هغه زیاته کړه چې ایران تر برید لاندې دی او تر هغه چې اړتیا وي د ځان دفاع حق به وکاروي، خو وی ویل چې هغه نشي کولای څرګنده کړي چې ایران به د امریکا د بریدونو په ځواب کې څه وکړي. د ایران دولتي رسنیو وروسته راپور ورکړ چې عراقچی مسکو ته رسیدلی چې نن دوشنبه د ولادیمیر پوتین په ګډون یو شمیر روسي چارواکو سره پر وروستي وضعیت خبرې وکړي. عراقچی مسکو ته تر رسیدو د مخه وویل، روسیا زموږ ملګری ده او موږ تل مشوره کوو. په ورته وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د هغه هیواد د ایران د اټومي او توغندیو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره د خپل هدف بشپړولو ته ډیر نږدې دی. پر ایران باندې د امریکا برید او د اسرائیلو او ایران لخوا په یو بل باندې دوامدار بریدونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې موضوع هم و. په غونډه کې د امریکا استازي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د پوځي بریدونو دفاع وکړه او ویل بل اخر هغه وخت را رسیدلی چې امریکا د خپل متحدینو اتباع او ګټو په دفاع کې په قاطعانه توګه عمل وکړي. ډوروټی شیا ایران ته د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ او زیاته کړه، د څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران حکومت د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړي او د خپلو ګاونډیانو متحدو ایالتونو او ټولې نړۍ د سولې او امنیت لپاره یې دوامداره ګواښ رامنځته کړی. هغې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپل اصلي ماموریت له مخې د ایران له رژیم څخه وغواړي چې د اسرائیلو د ویجاړولو لپاره خپله 30 کلنه هڅه پای ته ورسوي. خو د ایران استازي امیر سعید ایروانی د امریکا او اسرائیلو تیری کوونکي اقدامات غندلي او ویلي دي چې د ایران د متناسب غبرګون وخت ماهیت او اندازه به د ایران وسلوالو ځواکونو لخوا ټاکل کیږي. هغه په متحده ایالاتونو تور ولګو چې یو ځل بیا یې په بې پروايي سره د نتنیاهو د ساتنې لپاره خپل امنیت قرباني کړی. د امنیت شورا په غونډه کې د چین، روسیې او پاکستان په ګډون د ځینو هیوادونو استازو د ایران په اټومي تاسیساتو د امریکا برید وغنده. د فرانسې او برېټانیا استازو هم له ایران څخه وغوښتل چې د خبرو اترو میز ته کښېني. په همدې موضوع کې تمکیګ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د متحده ایالاتونو هوایی بریدونه غندلې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت د ویان لخوا پرون ماښام خپره شوې، له دواړو لورو غوښتل شوي چې د ستونزې د هواري لپاره دی له ډیپلوماسۍ کار واخلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې حکومتونه باید په داسې حالاتو کې د خپلو راتلونکو ګټو پر بنسټ دریز غوره کړي او په وینا یې د طالبانو حکومت هم باید دې شي ته پام وکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه غندلی دي. د دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخي لخوا د یک شنبه په ماښام د ده پر ایکس پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دا ډول بریدونه به په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل سي. د خبر پاڼې په دوام کې له دواړو خواوو غوښتل سوي چې د ستونزو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ کار واخلي. په همدې حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او دا بریدونه د سیمه او نړۍ امنیت ته لوی ګواښ بللې دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام مسله باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل سي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د یک شنبه په ورځ سهار وختي د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. تر هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران په فردو، ناتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه کړي او ټینګار یې وکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنه نو په خبره یې پر نورو اهدافو به یې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریځ ته په اشاره وایي چې حکومتونه باید د خپلو ګټو پر بنسټ په داسې مواردو کې دریځ غوره کړي. له دې جالې پخواني ډیپلومات د سیاسي چارو شنونکي او په امریکا کې د اتلانتیک شورا لوړ پوړي غړي عمر سمات ازادي راډیو ته وویل:
از لحاظ سیاسي او از لحاظ استراتیژي ما فکر میکنم بالاخره کشورها منافع خود به نظر میگیرن و باید بگیرن.
له سیاسي او استراتیژیک اړخه زه فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي او باید یو هم نیسي. په هغه کې راتلونکي باید وسنجوي چې که د ایران په نظام کې بدلون راځي آیا د دوی په ګټه دي یا نه راځي او څه ډول بدلون او نظام به وي. دا چې په ایران کې دوامداره ګډوډي په ګټه یا زیان ده، په سیمه کې په قواو کې ستراتیژیک بدلون یې په ګټه که په ضرر دی، دغه مسایل دي چې معلومداره ده هیوادونه او حکومتونه یې په اړه غور کوي او د هغه پر بنسټ پریکړه کوي او دریځ خپلوي. زه فکر کوم چې افغانستان یعنی طالبان له دې مسلې مستثنا نه دي.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې نور پوهان په دې باور دي چې په ایران کې جګړه د افغانستان پر خلکو منفي پایلې پریوستلی سي. د سیاسي چارو شنونکي او د ایرلند د بلسفورد کوینز پوهنتون پروفیسور مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي زیان به پر افغانستان د دې جګړې له اصلي پایلو وي. د زیاته کړه چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په ټپه ولاړه ده، خو په خبره یې که جګړه دوام وکړي ښایي دغه حالت د ژور اقتصادي ناورین لامل سي.
که جګړه دوام وکړي نه یوازې هغه افغانان چې غواړي د کار لپاره ایران ته ولاړ شي تللی نه شي. ښایي یو شمېر هغه افغان کارګر چې د ایران پرې خودو او افغانستان ته پر ستنېدو اړ کېږي، د دې جګړې اغېزې به پر افغانستان تر ټولو ډېرې په اقتصادي برخه کې پریوزي.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ لڅ باندې لس ورځو راهیسې نښتې روانې دي چې په متقابلو بریدونو دوام لري. د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو سویو راپورونو له مخې په دې نښتو کې سلګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته له 115,000 زیات افغان جونې او ښځې ستنې کړل شوې دي. دغه سازمان خبرداري ورکړې چې دا ښځې او نجونې اوس دغه هیواد ته داسې مهال راستنې شوې چې د کار او زده کړو زمینه ورته نه ده مساعده. دغه نجونې هم د زده کړو نه موجودیت یا د زده کړو نشتوالی خپله یوه لویه ستونزه یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په یو اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ییز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوی، له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه د نجونو په زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو نه زمونږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه همداد نجونو زده کړو ته ځانګړي کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کنفرانسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي، یو یادښت ولیکي، یا د هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو خویندو غږ تر نړۍ ورسوي. ښاغلی روحي له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره د غږ پورته کړي. د دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوي، تاسو چې نن په ټولګیو کې ناستې، کتابونه لولئ، هیلې او د راتلونکي خوبونه جوړوئ، آیا پوهیږئ په میلیونونو خویندو مو یوازې دا چې نجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محروم شوي؟ په ورته وخت کې یو شمېر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي، خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي، د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت وي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرخه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زه زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي که څه هم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیله منې وي چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي، خو په خبره دا هیلې همداسې هیلې پاتې شي. د کابل یوې اوسیدونکي سعیدی کوثر هاشمي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و، ازادي راډیو ته وویل:
چهار سال است که دختران افغانستان
څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو لرې دي، د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې موږ نجونې یو. موږ هر سهار په یو نوي امید راپورته کېږو، خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کاله کېږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. موږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي ترڅو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هېواد کې د زده کړو بندیز د 2023 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو، دا راپور په دې اړه و چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني، سوله ییز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان موضوع ته اوس راځو. دغه سازمان ویلي چې پاکستان هغه ښځې او نجونې افغانستان ته رالیږلې چې دا مهال د کار او زده کړو له حقه محرومې دي.
خپل مکتب پسې، صنفیانو پسې او درسو پسې مې ډېره خفه سیم. زه غواړم چې بېرته درسونه وایم او خپل آینده جوړ کړم.
دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکې وه، خو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپلو زده کړو د دوام بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه دی ځای د اوسېدلو او نه هم کور لرم. زه په پاکستان کې په نهم صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیانو لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به
له پاکستان راستنه شوې یوه افغانه ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول شوې ده. د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل:
ما په خاطر امنی مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیتای که بود، خانمانه هم میتونستن بیرون.
موږ د هم دشته ستونزه او محرومیتونو لپاره چې خزونه شو کولای بیرون ولاړ شي او کار وکړي، اړ شو چې په ډېرې سختۍ ویزې واخلو او پاکستان ته ولاړ شو. خو هلته هم د ویزې د نه لرلو لپاره د ځورونو له امله مجبور شو چې بېرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د پرمختګ او ترقۍ ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته
یو سلو پینځه لس زرو درې سوه نولس افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. دې سازمان د شنبې په ورځ د جون په یوویشتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هیواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلي چې د اپریل له پای له تر اوسه په ټولیزه توګه دوه سوه شپږویشت زرو دوه سوه نهه اویا افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا دوه څلوېښت زره او درې سوه نهه یې په زور ایستل شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دې ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هېواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کېږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په دوه زره درویشتم کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه شوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي له دغه هېواده وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل شوي چې اوس له بې برخلیک حالت او د ژوندانه لومړنیو اړتیاوو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او می میاشتو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا نیم میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنو شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دواره پورونه لرو. یو هم په واګا کې د ستونزو په اړه، په واګې بندر کې خو اوس راځو دې ته چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د اوبو شپږ پروژې پیل شوي چې ولسته ګټه رسوي. دا چې دا پروژې څه دي تفصیل به له نجیب الله الخیله واورو.
دا پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ګډون په زازه یو څمکنی ولسوالۍ کې د آیو ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلابیل ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم شل میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دي درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند. چاره به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل دی کال دی مختلف منسونی بادونه دی هغوی سره ورته دی باران کومې څپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. هغه زراعتي ځمکې به د منځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د دغه نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شتل. هغه د سی وی چې 15 40 نفر اوس اندرته مو کور ورکی کوو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمې ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتي وسره بس میا خوشحالي خو د دې وکي چې نور پروژې اند سی روشي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اړوب زازې ولسواله مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي، عمومي لارې دي، و د صحت برخه دی، د ماری برخه دی، یا رغوان انکشافی پروژه دی چې موږ یې راوړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غاکو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځې زازې ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک یې د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
اوریدونکو د خبری مجلې روسای راپور اخلو د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي چې د واګې بندر د تړل کېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې ده. واګا بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوی دی. دا چې د واګې بندر تړلو کومې ستونزې سوداګرو ته پیښ کړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1 میلیون زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند له حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشد.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګا په لور روانېده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1 میلیون ضربه رسیږي.
نوموړی زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 500 یا 600 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه په ګودامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم برا رسېدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په بهلګام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتي او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوې چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو یولس لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمیر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
د لارې خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده، تقریبا 3 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي او ځان د اندازې سره زیات هغه مالونه چې یو سرو څلور شپېته موټره وه هغه هم چینجان کړي وه یا خراب شوي وه، ډېر زیات زیان ورته اړوه سو. یا دلته چې کم درجې موږ خو د کولډ سټورو یا د رقم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوی فصل را باندې راغی، دغه موږ ته د تباهۍ سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم مني چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د کړکېچ له امله د دغه هیواد د وچې میوې صادرات ستونزې سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
دا وخت ته چې د وچې میوې مشکلات شته موږ ګرام ته دي چې د نورو لارو نه ودی دي، هغه هم اوس په ایران
هم د دې سوداګرو او اړوندو ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت درې ورځې وړاندې د یوې لمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هیوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر لاره هر کال د 500 میلیون ډالر په ارزښت خوچا میوه هند ته صادریږي او له هند د 800 میلیون ډالر په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر لاره افغانستان ته وارديږي. د یادونې ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال دی.
سلام و صبح شما بخیر، من جعفر احمدی هستم. این مجله خبری ما را با مهمترین خبرها آغاز میکنیم. رسانه های ایران در نخستین ساعت بامداد امروز از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در مناطق مرکزی تهران خبر دادند. نور نیوز گزارش داده که تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم از فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در کرج و شنیده شدن صدای چند انفجار در ساوجبلاغ خبر داده. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش های همچنان از شنیده شدن صدای انفجار در کرمانشاه منتشر شده است. یک گروه حقوق بشری اعلام کرده که در پی عملات اسرائیل به ایران دست کم 950 نفر کشته و بیش از 3400 تن دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به فعالان حقوق بشر مستقر در واشنگتن این آمار را ارائه کرده و گفته که این ارقام تمامی خاک ایران را در بر می گیرد. بنابر این گزارش، از میان کشته شدگان 380 تن غیر نظامی و 253 نفر نیروهای امنیتی بودند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه فعالان حقوق بشر که در جریان اعتراضات سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی هم آمار مفصل از تلفات ارائه می کرد، گزارش های محلی داخلی جمهوری اسلامی را با شبکه ای از منابع خود در کشور بررسی و تطبیق می دهد. تا هنوز اسرائیل به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ایران تا کنون آمار منظم از تلفات این درگیری ها ارائه نکرده و در گذشته هم شمار تلفات را کم اهمیت جلوه داده. وزارت صحت ایران روز شنبه اعلام کرد که در حملات اسرائیل حدود 400 ایرانی کشته و بیش از 3000 نفر دیگر زخمی شدند. بهای نفت در معاملات امروز افزایش یافت. این به دنبال حملات هوایی ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران و هم نگرانی از اختلال در بازارهای انرژی صورت گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، با آغاز معاملات در روز دوشنبه نرخ نفت برنت و شاخص اصلی نفت خام آمریکا WTI هر دو بیش از 4% افزایش یافت و به بالاترین قیمت خود از ماه جنوری رسید. با این حال، این افزایش ها تا حدود تعدیل یافت و در حدود ساعت 12:30 به وقت گرینویچ بهای نفت برنت با 2.2% افزایش به 79.20 دلار در هر بشکه رسید و نفت WTI هم با 2.1% رشد 75.98 دلار معامله شد. اقتصاددانان بانک MUFG در یک تحلیل سناریویی افزایش 10 دلاری نرخ هر بشکه نفت را پیش بینی کردند. ایران نهمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است و حدود 3.3 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اگر تهران تصمیم به تلافی جویی بگیرد، ناظران می گویند که یکی از گزینه های احتمالی می تواند تلاش برای بستن تنگه استراتژیک هرمز باشد. یک پنجم نفت جهان از این گذرگاه عبور می کند. و حکومت طالبان گفته که یک پالیسی اقتصادی را برای توسعه افغانستان تصویب کرده. جذب سرمایه گذاری، افزایش تولیدات داخلی و صادرات، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر از بخش‌های اساسی این پالیسی گفته شده. اما یکی از اساسی ترین چالش‌ها در این زمینه سپردن مسئولیت‌های کلیدی در ادارات دولتی به افراد غیر متخصص و عمدتاً وفاداران ایدئولوژیک طالبان خوانده می شود، نه کسانی که تجربه، تحصیلات یا دانش فنی در عرصه های اقتصادی داشته باشند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که این پالیسی از سوی کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان تدوین شده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دونالد ترامپ گفته که اگر رژیم فعلی ایران توان بازگرداندن عظمت به ایران را ندارد، چرا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ پس از حملات ایالات متحده به ایران، مقامات جمهوری اسلامی به اقدامات تلافی جویانه متوسل خواهند شد؟
ناظران میگویند تهران میتواند واکنش‌های تندی از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز، حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و شلیک بیشتر موشک به اسرائیل را در پیش بگیرد.
حکومت طالبان حملات هوایی ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرد. کارشناسان چی میگویند؟
یک تغییر استراتژیک در توازن قوا در منطقه به نفعشون است، به ضررشون است. این موضوعاتی است که مردم حکومت ها و کشورها سرش غور میکنن و بر مبنای از او تصمیم میگیرن و یا موقف گیری میکنن. من فکر میکنم که افغانستان هم مستثنا از این گپ نیست.
و پیامدهای جنگ در ایران بر افغانستان چه خواهد بود؟
تاثیرات از این گنجان سری حکومتی که افغانستان از همه قدر زیاد در عرصه اقتصادی است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شما هستم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته که استفاده از اصطلاح تغییر رژیم از نظر سیاسی درست نیست، اما اگر رژیم فعلی ایران توان بازگرداندن عظمت به ایران را ندارد، چرا تغییر رژیم صورت نگیرد؟ این را آقای ترامپ ناوقت یکشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت. او در پست دیگر نوشت، گفته می شود که خسارات وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران عظیم بوده. ضربات سخت و دقیق بودند. اردوی ما مهارت زیاد از خود نشان داد. تشکر. او ویدیوی از یک بمفگن بی دورانیز در تروت سوشیال نشر کرده که در حال نشست است و افزوده که پیلوت های بمفگن های بی دو که در بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران شرکت داشتند با سلامت در پایگاه های خود در ایالت میزوری فرود آمدند. او از این پیلوت ها هم تشکر کرده است. دونالد ترامپ بامداد روز یکشنبه اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان در ایران در حملات آمریکا به طور کامل نابود شدند. او تهدید کرد که اگر ایران سریعا به دنبال صلح نباشد، به سراغ اهداف دیگر هم خواهند رفت. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در یک نشست خبری در استانبول گفت دروازه دیپلماسی باید همیشه باز باشد، اما در حال حاضر چنین نیست. او افزود ایران تحت حمله قرار دارد و تا زمانی که لازم باشد از حق دفاع مشروع خود استفاده خواهد کرد، اما اون گفت نمیتواند فاش کند که ایران در پاسخ به حملات آمریکا چه اقدامات انجام خواهد داد. رسانه‌های دولتی ایران بعدتر گزارش دادند که عراقچی وارد مسکو شده تا امروز با مقامات بلندپایه از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار و مشوره کند. کسی که پیشنهاد اخیرش برای میانجیگری در مذاکرات با تهران عملاً از سوی دونالد ترامپ رد شد. عراقچی پیش از ورودش به مسکو گفت روسیه شریک ماست و ما همواره با هم مشورت میکنیم. در این حال بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته که کشورش با تکمیل هدف خود برای از بین بردن دو تهدید هسته‌ای و راکتی ایران بسیار نزدیک شده است. نتانیاهو به روز یکشنبه تاکید کرد که نمیگذارد اسرائیل وارد جنگ فرسایشی شود، اما همچنان گفت که عملیات در ایران پیش از موعد پایان نخواهد یافت. حمله ایالات متحده بر ایران و ادامه حملات اسرائیل و ایران بر یکدیگرشان موضوع نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد هم بود. نماینده ایالات متحده در این نشست از حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران دفاع کرد و گفت که بالاخره زمان آن فرا رسید که ایالات متحده در دفاع از متحد، شهروندان و منافع خود قاطعانه اقدام کند. نوروتیشی در باره تشدید تنش ها به ایران هشدار داد و افزود که 40 سال است که دولت ایران شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می دهد و تهدید دائمی برای صلح و امنیت همسایگان خود ایالات متحده و کل جهان ایجاد کرده است. او از شورای امنیت ملل متحد خواست که در راستای مأموریت اصلی خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی از رژیم ایران بخواهد که به تلاش 47 سالش برای نابودی اسرائیل پایان دهد، تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را متوقف کند، از هدف قرار دادن شهروندان و منافع امریکا دست بکشد و با حسن نیت برای رفاه و امنیت مردم ایران و سایر کشورهای منطقه در مورد صلح مذاکره کند. اما امیر سعید اروانی نماینده ایران آنچرا اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و اسرائیل خان نکوش کرد و گفت که زمان ماهیت و میزان پاسخ متناسب ایران توسط نیروهای مسلح این کشور تعیین خواهد شد. او ایالات متحده را متهم کرد که یک بار دیگر بی پروا تصمیم گرفت امنیت خود را فدای محافظت از نتانیاهو کرد. نماینده اسرائیل در نشست شورای امنیت افزود که دیپلماسی در مواجهه با ایران بارها و بارها امتحان شد، اما ایران برنامه های دیگر داشت و از مذاکره به عنوان ترفند برای تأخیر و راه برای خرید زمان در عین ساخت راکت و غنیسازی یورانیم استفاده کرد. در نشست شورای امنیت نمایندگان برخی کشورها از جمله چین، روسیه و پاکستان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کردند. نمایندگان فرانسه و بریتانیا هم خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره شدند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که میدانید ایران گفته است که تمامی گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت خودش و منافع و مردمش محفوظ می‌دارد. این پس از آن است که ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران را هدف حملات قرار داد. بیاییم در این گزارش از گلناز اسفندیاری همکار ما در رادیو فردا در مورد این بشنویم که جمهوری اسلامی ایران چه اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد داد.
حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را برخی تحلیلگران به عنوان بزرگترین ریسک و قمار سیاست خارجی دونالد ترامپ ارزیابی کردند. به دنبال تصمیم بی سابقه آقای ترامپ برای بمباران مراکز هسته‌ای کلیدی ایران، رئیس جمهور آمریکا کاری را انجام داد که وعده داده بود از آن پرهیز خواهد کرد. تحلیلگران میگویند حال توپ در زمین ایران است. دونالد ترامپ تاکید کرد که ایران باید راه صلح را انتخاب کند.
Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
ولی ناظران میگویند تهران میتواند واکنش‌های تندی از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز، حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و شلیک بیشتر موشک به اسرائیل را در پیش بگیرد. آرون دیوید میلر، مذاکره کننده پیشین در امور خاورمیانه برای دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفت ایرانی‌ها از نظر توانایی نظامی به شدت تضعیف شدند، اما آنها روش‌های نامتقارن متعددی برای پاسخ دادن دارند. وی افزود این ماجرا به این زودی تمام نمی‌شود. انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا گفت در بلند مدت اقدام نظامی احتمالاً ایران را به این نتیجه خواهد رساند که داشتن سلاح هسته‌ای برای بازدارندگی ضروری است و واشنگتن به دیپلماسی علاقه ندارد. این گروه افزود حملات نظامی به تنهایی نمی‌توانند دانش هسته‌ای گسترده ایران را از بین ببرند. این حملات برنامه ایران را عقب می‌اندازد، اما به بهای تقویت عزم تهران برای بازسازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تمام می‌شود. اریک لوب، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه فلوریدا، به رویترز گفت واکنش بعدی ایران همچنان نامشخص است و از جمله گزینه‌های تلافی جویانه می‌تواند حمله به اهداف نرم آمریکا و اسرائیل در داخل و خارج از منطقه باشد. اما او همچنین گفت که احتمال دارد ایران به میز مذاکره بازگردد، گرچه این بار در موضعی حتی ضعیف‌تر. کریم سجادپور، تحلیلگر بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، ترامپ گفته است که اکنون زمان صلح است. مشخص نیست و بعید است که ایرانی ها نیز همین گونه ماجرا را ببینند. به افسود این اقدام احتمالاً فصل جدیدی از جنگ 46 ساله ایران و آمریکاست، نه پایان آن. نیویورک تایمز نوشت که مشاوران دونالد ترامپ به متحدان خود گفتند که هدف بمباران‌های آمریکا تنها نابودی برنامه هسته‌ای ایران بود. یک دیپلمات ارشد اروپایی که نامش فاش نشده گفت، آنها صریحاً گفتند که این اعلام جنگ نیست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم همین حالا شنیده می توانین. آدرس ما از www.azadiradio.com. حالا هم می پردازیم به واکنش ها در داخل افغانستان و مشخصا حکومت طالبان به حملات هوایی ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه از هر دو طرف خواسته که برای حل مشکل به دیپلماسی متوسل شوند. بیاین بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنویم.
وزارت خارجه حکومت طالبان حملات آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که توسط عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت شام یکشنبه در شبکه اکس منتشر شده، آمده که چنین حملات از سوی آمریکا باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. در ادامه اعلامیه از هر دو طرف خواسته شده است که برای حل مشکل به دیپلماسی متوسل شوند. در عین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با ابراز نگرانی از حملات ایالات متحده ای آمریکا بر تأسیسات اتمی ایران، آن را تهدید بزرگ برای امنیت منطقه و جهان خوانده است. او در شبکه اکس خود نوشته که موضوع برنامه هسته‌ای ایران باید از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود. این در حال است که ایالات متحده ای آمریکا بامداد یکشنبه علیه 3 سایت هسته‌ای ایران حملات هوایی را انجام داد. سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که کشورش به تأسیسات هسته‌ای فردو، نتانز و اصفهان در ایران حمله کرد و تأکید کرد که ایران باید صلح کند، در غیر آن اهداف دیگر این کشور مورد حمله قرار خواهند گرفت. در این حال شماره از آگاهان امور سیاسی با اشاره به موضع‌گیری حکومت طالبان در این خصوص میگویند که حکومت‌ها باید با توجه به منافع خود در چنین موارد موضع‌گیری کنند. عمر صمد، دیپلمات سابق، تحلیلگر سیاسی و همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده آمریکا، یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
از لحاظ سیاسی و از لحاظ استراتژی ما فکر میکنم بالاخره کشورها منافع خود بد نظر میگیرن و باید بگیرن و در این آینده را باید بسنجن که یک تغییر اگر در نظام ایران میای به نفعشان است یا نمیای، چه قسم تغییر خواهد بود، چه نوع نظام خواهد بود، هرج و مرج دوامدار در ایران به نفعشان است به ضررشان است، یک تغییر استراتژیک در توازن قوا در منطقه به نفعشان است به ضررشان است. این موضوعاتی است که مرمدار حکومت ها و کشورها سرش غور میکنن و بر مبنای از او تصمیم میگیرن و یا موقف گیری میکنن. من فکر میکنم که افغانستان مستثنا از این گپ نیست.
از سوی دیگر برخی دیگر از آگاهان امور سیاسی به این باورند که جنگ در ایران میتواند پیامدهای منفی برای مردم افغانستان به بار بیاورد. مایکل سمپل، آگاه امور سیاسی و پروفسور در پوهنتون کوینز بلفاست در ایرلند، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آسیب اقتصادی یکی از پیامدهای اصلی این جنگ برای افغانستان خواهد بود. او افزود که در حال حاضر تجارت میان دو کشور متوقف شده، اما اگر جنگ ادامه یابد این وضعیت میتواند به بحران اقتصادی عمیق‌تر منجر شود.
نیکه جنگ طول بکشه، نه تنها نیکه مردم که ناو میخوای نیکه کوچ کنن به خاطر کار، اونها ایران رفتن میتونن، ممکن بعضی که کارگرهای افغان مجبور به ترکی ایران و بازگشت به افغانستان نیکه میشن. تاثیرات از این نیکه جنگ سری و خودی که افغانستان از همه قدر زیاد در عرصه اقتصادی است.
درگیری ها از بیش از 10 روز گذشته بین ایران و اسرائیل و حملات متقابل ادامه دارد. بر اساس گزارش های نشر شده از سوی دو کشور، صدها تن در این میان کشته و زخمی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده رادیو آزادی هستید، امیدواریم که صبح دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشین. حالا هم در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران، جایی که به تازگی هدف حملات ایالات متحده قرار گرفت، شماری از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که وضعیتشان خیلی وخیم هست. بیاین بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
پس از حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نتنز و اصفهان و افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و ایران، شماری از مهاجران افغان مقیم این کشور نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع ابراز نگرانی می‌کنند. آنان روز یکشنبه 22 جون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل تهدیدات امنیتی به این کشور پناه آوردند و اکنون در آنجا نیز در امن نیستند. یک افغان ساکن شهر تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
وضعیت ما بسیار زیاد خراب است، هم مدت ترس هستین، همه دکان ها بسته هستن، انترنت ها کار نمیکنه، حتی مواد خوراکی بسیار عادی را ما به حد سختی پیدا میکنیم، نان خشک پیدا نمیشه، اولادای ما مدت ترس هستن، من خودم مدت ترس هستم، دوباره افغانستانم رفته نمیتونم، چون اونجا هم زندگی در خطر بود، در یک بیخی بنبست قرار گرفتیم.
اما یکی دیگر از مهاجران افغان در قزوین که نیز نخواست به دلیل مشابه نامش در گزارش گرفته شود، میگوید با وجود تهدیداتی که احتمال دارد در افغانستان متوجه او باشد، مجبور است به کشور بازگردد. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
وضعیت خوب بسیار خراب است. همه صاحب کارا که هستن میگه برادران افغان بیرون میکنن، میگه بریم خانه خود بریم، بریم کشور خود برگردیم. اکثر صاحب کارم جو مکان همه چیز رو ویلا کرده رفته. واقعیت وضعیت بسیار وخیم است. یک بار نان خوش کردن نمیتونه داخل شهر خریداری کنیم. اکثر مجبور هستن که باید بیاد داخل افغانستان. من به گفته بعضی میگه مرگ خدا شکر خدا، مجبور هستیم برگردیم، دیگه راهی چاره نمونده.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از تنش ها و درگیری ها میان ایران و اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه شنبه در پیام به مردم کشورش به طور رسمی اعلام کرد که تیاره های این کشور حمله بسیار موفقیت آمیز علیه 3 سایت هسته‌ای ایران شامل فردو، نتنز و اصفهان انجام دادند. او هشدار داد که ایران باید صلح کند، در غیر آن شاید عملیات بیشتر خواهد بود. پیش از این ریچارد بنر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که بیش از 5 میلیون افغان در ایران به شمول مهاجران از امنیت خود نگرانند. او در پیامی در شبکه اکس روز شنبه 31 جوزا از حکومت ایران خواست که با احترام به قوانین بین المللی از افغانها به ویژه مهاجران محافظت کند. با آغاز جنگ بین اسرائیل و ایران، افغانهایی که در ایران به سر میبرند از امنیت خود ابراز نگرانی کردند. درگیری میان ایران و اسرائیل به روز یک شنبه وارد دهمین روز شد. هنوز هم حملات دو طرف بالای یکدیگر ادامه دارد و به تعداد زیادی از مردم تلفات نیز وارد شده است. پیش از این گزارش های از کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در حملات اسرائیل به ایران نیز منتشر شده است.
بیشتر از خبر، شنونده رادیو آزادی هستین. کمپاین ملی آموزش دختران افغان از پسران و مردان جوان افغانستان می خواهد تا در برابر محدودیت های وضع شده بر آموزش دختران دست به حرکت های مدنی صلح آمیز و مؤثر بزنند. این کمپاین در اعلامیه افزوده که سکوت در برابر این محدودیت ها جفا به حق دختران افغان است. سنا کاکر موضوع را دنبال کرده.
کمپاین ملی آموزش دختران افغان از پسران و مردان جوان افغانستان خواسته تا در برابر محدودیت‌های آموزشی دختران دست به حرکت‌های مدنی صلح‌آمیز و مؤثر بزنند. در این اعلامیه که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از دانش آموزان و دانشجویان پسر خواسته شده تا حداقل روز اول هر ماه خورشیدی را به اعتراض علیه محدودیت بر آموزش دختران اختصاص دهند. دکتر خوشحال روحی، عضو شورای رهبری این کمپاین، در صحبت با رادیو آزادی از آنان خواست در این روز حداقل به مکتب ها و پوهنتون ها نروند. او افزود این حرکت مدنی می تواند مهم و مؤثر باشد.
از مون گفتن داده چه پدی ورز هر افغان به هر
خواست ما این است که در این روز افغانها با هر شکلی می توانند صدای خود را بلند کنند. از جوانان به ویژه مسئولان می خواهیم که در این روز به صنف ها نروند. از رسانه های ملی می خواهیم که تمام برنامه های خود را در این روز با موضوع محدودیت بر آموزش دختران اختصاص دهند. نهادها و انجمنها نیز باید در این روز نشست ها و کنفرانس های حضوری یا آنلاین برگزار کنند.
او افزود که جوانان و معسلان باید هر هفته یک اقدام عملی در برابر این محدودیت انجام دهند، یا داشته بنویسند یا ویدیو بسازند و با استفاده از یک هشتگ واحد صدای خواهران خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی به جهان برسانند. او همچنین از علمای دینی خواست تا در این زمینه مسئولیت خود را ادا کنند و برای حمایت از آموزش دختران صدای اعتراض بلند کنند. در اعلامیه این کمپین خطاب به دانش آموزان و دانشجویان پسر آمده است: شما که امروز در صنف نشستید، کتاب می خوانید، آرزوها و رویاهای آینده تان را می سازید، آیا می دانید میلیون ها خواهر شما فقط به دلیل دختر بودن از این حق، حق آموزش، محروم ماندن؟ در همین حال شماره از جوانان افغان می گویند که با آن که در این زمینه تلاش کردند، اما به دلیل محدودیت های شدید از سوی طالبان در داخل کشور، شاید بلند کردن صدا در این باره برای جوانان افغانستان دشوار باشد. یک باشنده ولایت لغمان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
بقیه موضوع طالبان تا جدی مسئله گردیدنی و دقیق و نوسرک.
مسئله ممنوعیت آموزش دختران برای طالبان به نظر من یک خط سرخ است. جوانان داخل کشور از جمله خود من، اگرچه در این زمینه تلاش میکنیم، اما از ترس نمیتوانیم آنگونه که لازم است اقدام کنیم. مسئولیت بیشتر متوجه آن جوانان است که اکنون در بیرون از کشور هستند و دستشان باز است. آنها باید بیشتر کار کنند، چون مسئله آموزش دختران یک موضوع حیاتی است.
مدنی فعالان و جنو ده روایتی و ملی مسئله ده.
برخی از دخترانی که از آموزش محروم ماندن میگویند با آغاز هر سال تعلیمی امیدوارند که اجازه رفتن به مکتب برایشان صادر شود، اما آنان در 4 سال گذشته از آموزش محروم ماندند. سعیده کوثر هاشمی، یکی از باشندگان کابل که پیش از تسلط دوباره طالبان متعلم صنف دهم مکتب بود، به رادیو آزادی گفت:
4 سال است که دختران افغانستان از مکتب دور ماندند، نه به خاطر جنگ، نه به خاطر بیماری، بلکه فقط به خاطر این که دختر هستند. ما هر روز با امید بیدار شدیم، ولی در عوض با درهای بسته روبرو شدیم. 4 سال است که ما را خاموش کردند. ما از شما می خواهیم که برای ما بجنگید، برای حق ما، برای آینده ما. مدارس را باز کنید. ما شایسته آموزشیم. ما شایسته زندگی روشن هستیم، نه زندگی در تاریکی.
او از جامعه جهانی می خواهد تا برای رفع ممنوعیت آموزش دختران فشارهای خود را بر حکومت طالبان افزایش دهد تا به دختران اجازه آموزش داده شود. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف 6 تا 5 از ادامه آموزش محروم شدند. با اینکه این تصمیم حکومت طالبان در داخل و خارج کشور به گونه گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است، اما طالبان تا کنون در این زمینه هیچ گونه نرمشی از خود نشان نداده و مدعی شدند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. اما سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-08-111.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام بر تمام کارمندان رادیو آزادی، امیدوار هستم خوب و چرا صحتمند باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنگ دلای افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواستن. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه و چه فیلی واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. ما یه را شاهد شستم، البته چشم دید خود ماست. اوی تو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن میروند از طریق پاسپورت و ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکمانات یمو شفاخانه یا مثال دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود با فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که همون دولت کنونی افغانستان یک توجه خاص بکنه همزو نظام اسلامی و نظام شرعی که نام برند در عمل برای مردم افغانستان ثابت ساخته شود.
سلام.